سلام د ازادي رادیو یوې بلې او ساعت خبرونه ته خراغلاست قدر منوریتونکو په دې او ساعت کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو ز احمد تکل به د خبرونه د وړاندې کولو لپاره به هم لتاسو سره يم خلمړی د ساعت خبرونه ووري برتنوی پیټر رینولډز او میرمنې باربي د طالبانو له بنده خوش شول ریټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی خزه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی او د هغه هیواد پلازمینه دوه ته انتقال شوی دی طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه 15 کلن میرمن باربي دروان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولې وو دا برتنوی وګړي 13 کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد تمنلې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2013 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صادر شوي وو تر څو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسیدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د اړتیا په صورت کې د پاکستان اټومي وړتیا او تلاسرسي ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه پر ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیر شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړای دی. تکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې ل خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري تمه ده. په دې خبرو کې چې راتلونکو اونۍ په پام کې دی د اوکرين موضوع هم شامل وي. د روسیې دولتي خبري اژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسلی نبینز له قوله خبر ورکوي چې نو موړی وای د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه د ټاکل شوی خو د هغه په وینا غونډه پلان شوی او دوی به د دوارخیزو او څوارخیزو مسایلو په اړه خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقه ته نه دی چمتو شوی. د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسیدلي او داسې یوې موافقه ته د رسیدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي دای په دې لټه کې دی چې ثابت کړي د میرمن بریجیت خزاده. ماکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څېرې پر ضد هم داوا کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجیت خزان نه ده. کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجیت ماکرون نارینه زیږېدلې ده. ماکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجیت ماکرون په څپېړه ووهه.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو په نننې خبرونه کې په جرمنی کې لیوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي په دې هیواد کې د ډیرا افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همدارس د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره ده. خو که تاسو درنو اوریدونکي د خبرونه له ملمت څخه پوښتنه لري یا پر هغه خبرو چې دای لمن سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لري نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 شل 00 001 شمیره تکرارم 00 400 نورسته و 23 00 001. جهانی صاحب خبرونه ته خره غلست ک ستړی مشه کوي مهرباني بیا به مګو تاسو خپل خبري پیل کو.
سلامونه او احترامات ښاغلی تکل تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خره غلست لمړی لک ځان راو پیژنې ښاغلی جهانی مزخه شخصا تاسو پیژنم مګر اوریدونکو در سره بلد شي پوښي چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدل یاست لکه به شخصي خبري وکو بیا به ورسته لغه ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو.
مننه. زمانم جانداد جهانی دی لکه څنګه چې یادونه وشوه دی پکتیکا دی ولایت یم او دی پکتیکا ولایت کې زیږیدل یم. هلته مې ښوونځی لوستی ولې دی ښوونځي ورستی سمپونو لپاره غزنی ته راغلی یم او لاغه وخت بیا تروسی افغانستان ته وتلم غزنی کې میشتوم. نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم پر څلور کاله پورې په پکتیا پانتون کې د اقتصاد پانځي استاد پاتې شوم. هلته مې د اقتصاد مزامین چې معمولا هغه دی اقتصاد اساسی مزامین وی لکه اقتصاد مسائلن ور سره بلد وی مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عام اقتصاد دا مزامین می تدریس کړی دی چې ډیر له اقتصاد او لګل عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهانی صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دی. ټلیفون اړیکه کله کله هم د سی وی اعتبار نشي پکې دی ولی شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهانی صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهانی میلمه دی او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې را سره کوي. په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر وش ساته.
جانداد جهانی د خبرونه میلمه را سره ده. لته سونه بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې یو شی به انتظار پاتې شوی تر سوچې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو. مهرباني وکړئ خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې سمو کول په افغانستان کې. خو د دې ترڅنګ جهانی صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 23 کاله ده او زه مخکې مې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم. تقریبا د عمر ایوله سیزمې په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پانتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. لاغت مخکې مې ځینو شخصي پانتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پاتې شوم او ترینیم کال کېږي. البته ترینیم نه دونیم تر درې کاله یعنی څه وخت پاتې د درې کاله شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی. هم مې درس ویلی دی او د همبولټ پانتون سره سي په برلین کې موقعیت لري هم کار پاتې سوایم. همدارنګه د اوترش دی علوم اکاډمۍ سره یو اندازه
پروژو کې همکار پاتې سوایم. چې دا پروژه په جهانی صاحب باندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اوتریش له دې په هنتون سره یا د اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لري له جرمنی نه دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو تاسو د خبرو لمړی برخه کې مواورې دل چې تاسو وویل چې څه کم درې کال کېږي چې جرمنی ته راغلی یاست. دلته د درس لپاره راغلی؟
پلمړیو کې ز په تحصیلي ویزه باندې راغلم، خو ز ایتالیا هوا ته راغلم، متاسفانه حتی مې ونه شوې کولای سپات سم ډېر وخت لپاره. بیا ورسره جرمني ته راغلم او جرمني کې مې بیرته خپل زده کړې فایل کړې. پلمړیو کې په ژبه لګیا وم، ورسره مې یو انلاین ماسټري کې سبته نام وکړو او همدارنګ کار باندې لګیا وم، کار مې کاوه. کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې دي خپل علاقه مند لرم، خپل غواړم کار وکړم. نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی. راتلونکي کال په نیمای کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیږي، نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې ومه. یا مثلا دغه وخت څخه وروسته ګورو څه کولای شي.
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو، تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی، د کابل یا پلازمینه په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅ کله نه ده لرلې؟
زما دنده په پکتیا کې، پکتیا دولتي پوهنتون کې و، نو تقریبا څلور
کلامه علماء نه سه شو د پکتیا په پاتې کې.
اما غلطه استاد پات سوایم، البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پانتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله. یعنی مخکې لدی چې پکتیا ته لاړ سم غزنی کې وم، او همدارنګ په کابل کې د جهان پانتون سره تقریبا د اوس سمسترو په ترڅ کې د استاد پایس باندې همکاري مې لرله. لاغت خبرسته بیا کله سمې هیواد پرې خو غیر رسمي شکل باندې می همکاریانو ته د امام مور کړی، ولی رسمي دنده می د افغانستان بدننه کې د افغانستان حکومت نه هڅ سره نه لرله.
ډېر ښه. لومړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې ورستیو، مخصوصا په ورستیو 15 کلونو یا 60 کلونو کې خورا زیات شو. جهاني صاحب، د دې په هنتونو د کیفیت په اړه یو څه راته وایز، ځکه زموږ ډیره سودا ده ورته، د ډیرو خلکو ورته سودا ده، مخصوصا ستاسو په څیر دی ځوان لخلي کوم غوورو چې د دې په هنتونو شمیر زیات شوی وو. په هر ولایت کې په هنتونو او برسره په خصوصي په هنتونو دولتي په هنتونو هم وو، او په عادي حالت کې د کابل په هنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه و، د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د په هنتونو په کچو. نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډیر شول، که یو لاند څېړنه دی دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته وایست.
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیده
مونږ یو وخت شی به تاسو خبرې قطع شوې وي. جهاني صاحب خپل خبرې مول سره پیل کړئ لطفا.
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پانتونونو او دولت د کیفیت فارمن باندې دوامدار بحثونه موجود وو، او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کانفرنسونه جوړېدل. زه خپل دی یو پلوشیپ تر لاسه کوم که هم ما هغه پلوشیپ دی افغانستان دی اقتصاد پانځه صاحب دی جوړولو.
جهانی صاحب تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي، لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. دا به دی اوریدونکو لپاره لګ اسانه شي چې تاسو په ټولو خبرو پوښي.
وبخه
ایستاسو منظور دا چې ورو ورو خبرې وکړم. نه، تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي تاسو په خبرو کې.
خیر، زه به وای فای وصل کړم، ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي. ځکه
چې خبرو ته مو دوام ورکړي ک وای فای هم وصلوي، موږ تاسو خبرې اورو.
مننه. زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو، او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کانفرنسونه او پروګرامونه او ورکشاپونه دایر کیدل، او حتی په ډېر لوړه کچه باندې هڅه کیدلې. لکه د امریکا د بل سټریټ پانتون تقریبا هر کال د هر یو پانځ لپاره جلا یو پروګرام جوړولو یو کلوشپ و چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون خلیدنه کوله. په اولو کلونو کې د امریکا بل سټیټ پانتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کېدل. او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطح د یو لسو استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پانځي د کریکولم یعنی صاحب د پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او تجربه، خپل تجربه هم راته وایسته او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغه د ټیم نو ډلینا څېړنې خبرې اوریدلې دي، هغه هم لطفا لوریدونکو سره شریک کړئ. جانس
مننه. د خپل د اقتصاد له نظرم کچیرته موږ تاسو تعداد زیاتی، مثلا تعداد د خدماتو د رسونکو مبینان رقابت لوړی، یعنی رقابت ستونه لوړیږي په هغه اندازه باندې کیفیت خل او سره لوړیږي. یعنی کله چې موږ تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماته او تا خپل د کیفیت لوړیدلو په طرف باندې موږ بیای، نو ډیر پانتونونه د پانتونونو د شمیر زیاتوالی، د پانتونونو پانتونونه د دولت له انحصار څخه راایستل او خصوصي کول یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروستم په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان، کانکور مقصد دی
تاسو دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي ترڅو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو ته ورته وایو یا جنرال میډیسن، د دوو پانځو فارغان باید امتحان ورکي او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې هدا اقل لس کال کېږي ورته متوجه یې مخستل کېږي. نه پیګم دقیقا کوم کال څخه پیل شوی دی، په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستي وي، لکه مثلا د کاتب پانتون، طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغین په لومړیو درجو کې نو. زما مخه نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتما د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي، زما مخه ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي، کاردان پانتون درس کیفیت حتی د کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسې وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته سو چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوري کچې استادانو دوی تقریبا ټول د کابل پوانتون فارغان ول د ځای فارغ شوی او بیرته پام دې ځای کې مقرر شوی. البته ما ته معلومه ده چې په خصوصي پوانتونونو کې هم له همدې شمیر د کابل پوانتون له استادانو نه هم لمده مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده دوی هلته تدریس کو، مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي په هنتونونه د کابل تر په هنتونونه د سویې له نظر لوړ و؟ د ته لطفا لاند ځواب راکړي چې بیا ورزو نورو مطالبه ته زغړم چې ستاسو د ژبې لپاره د پښتو ژبې لپاره ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو. ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري دغه په باب وغږیږو. او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه. په دې کې شک نشته چې تر ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیری او اقتصاد او کمپیوټر ساینس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پوهنتون خو پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت ته چې په دغه پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپل ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغه کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو. نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو، په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا هر اقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماسټریانی او دکتوراوي کړی وي اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کاوه. ولې د دولتي پوهنتونونو علمي کادر، تعلیمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ وو. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بد سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخلو. متاسفانه ورسته تغیراتو کې ورسته تغیرات سره رامنځته شوی دی. ډیر خلکې خوښینه کړې دي، لکه مثلا اول خدا اوسي ورسای فرمان چې اوسنۍ حاکمانو دی لوړ زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دا غدا چې ټول پانتونونه ایل دی لوړ زده کړو موسسو څخه پانتونونو ته ارتقا ورکړ. در حال په داسې حال کې چې پانتون خپل کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسه چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نو پوره کړی، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کاري ور باندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې مور باندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه هغه دا اوسي د اوسه هغو تدریسي مزامینو څخه چې د پانتونونو په کچه باندې د مزامینو د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د برسیل لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د کمیټې لخوا برسه شوی او شپږ سوه او پنځه یې رد شوی دي. او په هغه کې داسې مزامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل د ستلري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولی چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغه له خپل زاویه ورته کتلې دي رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي او ترانسپ
کور مو ودان. راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یو ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اتریش د علوم اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده، په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده، لډیر خو تقریبا لسو کلونو ما ژباړه کوله او موسساتو سره همداسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پانتونونو سره. د د اوترشت علوم اکاډمي اړوند مخکتنه وکړه. لاغت خمخ کې ما د جرمني د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمایزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسېږي او د دري مضمون هم تدریسېږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دري ده، او همدارنګه تاجکي ژبه چې هغه هم د فارسي یو لهجه ده. نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویاتو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده. بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبته وه، او د علومو اکاډمۍ د اوترشت علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اوترشت د علومو اکاډمۍ یوه ګډه پروژه ده، د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوان یې داسې ده چې د اوپن ډکشنري، د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري، یده چې ځینې ملګري په ګوګل کې سرچ کوي وایي ګوري. دا هڅه د امغه علوم اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانۍ ډکشنري، یعنی داسې وروستي ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تیریږي، نو په دومره وخت کې نوي کلمې ایجادېږي، د کلمو ځینې معناوي بدلېږي، یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي. نو په همدې خاطر باندې هماغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي، او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده، په دې معنا باندې چې له دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دغه ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي. دا په دې معنا باندې چې دا ډکشنری مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادی حقوق محدود نه دي، دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي.
جهانی صاحب، په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریان آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خپرې شوې دي، هم آنلاین خپرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه. د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی؟ البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدل چې په غو کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي وو. دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ، د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده، آیا دا بیا ای ای ته ورکول کیږي، یعنی مصنوعي ذکاوت ته، یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلک جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي، داسې د دې لپاره جوړیږي؟ ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات ماته شته چې شته، خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټي یا همدا د artificial intelligence یا مصنوعي ذکاوت کاروي، هغه ډیره پښتو ته، طبيعي پښتو ته، یا زمون کلیواله پښتو ته ډیره نه ده نږدې. تاسو په دې برخه کې کار کوي، د غږونه د همدې لپاره راغوړی؟
انا نه لمړی خدغه د ډکشنری توپیر لنورو ډکشنریانو سره اختیام، ډیر ډکشنریان چاپ شوی دي، د پیښور د علومو اکاډمي، د افغانستان د علومو اکاډمي، حتی د خلکو هڅه کړې دي، جوړ کړې دي، چاپ کړې دي، آنلاین په پی ڈی ایف شکل باندې نشر کړی دي. خو دا د هر یو استفاده فرق کوي، مثلا د چاپي ډکشنری څخه یو څوک نسی کولای، ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنری چاپ شوی، کتابخانه کې ویزه استفاده نه سمور څخه کولای، خو یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کې، یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي. که څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کیږي، دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي. چې کاموسونه ډاټ کام په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی، او تر خلونو نړۍ ډکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخلي کړی. ولې د دې پروژې کوم کیسه زه کار کوم، او د اوترشت علوم اکاډمۍ یو هڅه ده، هغه چې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یا دا ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي چې په یو بل سیستم کې انټیګریټ شي، دا په دې معنا باندې چې چټ جی پی ټی، اوپن ای آی، جیمینای، مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی هغه کولای شي په مستقیمه توګه باندې له دغه ډکشنری سره وصل کړي او له دغه ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای شي واخلي او استفاده کړي. دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده ژبنیزو ماډلونو ته او غیر ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړي ده، نو په همدې خاطر باندې مهمه ده. او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونو تر راټول کړو، یعنی یو برخه د کار هم دام و چې کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې پښتو کې یو ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چترو سپورم هغه معیاري لیکتود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجي پیژندل مهم دي، او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکتود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې په خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړي، هغه به ډېر په سختي باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړئ یا په چکی ژبه باندې یا په آلمانی ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو په خبرو باندې کېږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د لمنځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخ کې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده. هغه ډېر د آی ټي مسله کې اندي او د پوهنې مسله کې اندي.
او همدا وبخښئ، دا همدا ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره و چې همدا بیلابیلې لهجې راټولې کړي ورکړي
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو دی راټولول غوښتنه وکړه، د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقمندان ډېر دي، خلک اماده دي، خلک په حرکت راغلي دي، نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سیواله د دې موزیلا کامن وایس دی عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډیرو ژبو غږونه او جملې عامه غلطه تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما وپتېله چې خلک اماده دي، خلک کار کوي، نو دا تر ټولو ښه وخت ده چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره همدا اوس یو بل اعلان وکم او ملګرو څخه مرسته وغواړم. لنی کمرغه په دوه درې ورځو کې په ډېره کچه باندې جملې وغوونه راټول شوې دي، او بیا هم دې رادیو له درې څخه زغښتنه کوم چې کچېرې خلک واقعا غواړي کولای شي زما فیسبوک پیدا کړي، هم غلطه اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولای شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې خغلی جهانی ورکړی دي او همدارس د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ، او که لازم وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیره زیاته مننه. خپل بحثونو ته دوام ورکو، خو اوس ورزو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوردم تمام علاقه وکړو چې روغ جوړ به صاحب محمد تکلم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، موضوع باندې خبري است. جانداد جهانی د ژبې په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه غواړئ له دوی نه پوښتنه کولای شئ، یا کوم خبرې اوریدلې وي کولای شئ چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري. مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي. یو سلام جهانی صاحب محترم تمام، الله پاک دې ډېر راته ژوندۍ لري. موږ په دې باندې فخر او افتخار کوو چې دې موږ د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترمه دلته په کلیوالو سیمه کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبه چې تاسو ته به تر معلومات تا چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیل بیل دی، اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده، مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترمه خو بیل بیل ډولونه لري، خو په دا اکثره سیمه کې چې مثلا په بیل بیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکړي، او په پاکستان کې تکل صاحب محترمه ما ولیدل چې زموږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان بخړي و، هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم و، تکل صاحب محترمه کم سناته په اکثره شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر و، هغه به دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډول په خدا باور وکړه د سلی سر په خلاصې دی. نو د محترم جانبا صاحب هم زما دا غوښتنه چې مثلا دغه مر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیل بیل لهجې ته اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کم ده، د کندهار ده، د کابل ده، مثلا پښتو خو بیل بیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کم ژبه ده.
ډیره زیاته مننه تل صاحب له تاسو نه. جهانی صاحب جالب پوښتنه ده، په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه اوازونه راټولوي او دا به هم بیا ورکوي مصنوعي زکاوت ته، هغه څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلی؟ که څه هم تاسو مخکې لږ څه رڼا پرې واچوله چې دا د دې لپاره دي چې چټ جی پی ټي یا اے آی او پن اے آی د دوی د خلکو په سوالونو په پوښتنو او په هغه مسایلو چې هلته مطرح کوي په غو باندې پوښي، مګر که د دوی پوښتنې ته هم ځواب ورکړي، مخصن دی د برخه کې چې کومه لهجه ډیره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالبه ده، یا کله چې تاسو له خلکو نه پوښتنه کوي تر ډیره ځوابونه ترلاسه کوي؟
ډېره جالبه پوښتنه ده، یو جدي موضوع ده. د مکسي کله په دغه هڅه کې روان یو، مختلفو دلیلونو سره مخامخ کیږو، خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې، او یو موضوع ده هم چې هر څوک د خپلې موضوع ته له خپل اړخه ګوري. زه به دې ملګري ته یو خاطرم وړاندې کوم. زه خپله دغه همبولډ پوهنتون کې چې کوم د پښتو ژبې پروفیسر ده، دا المانی ده یعنی جرمنی ده، او دا ډیر مشهور ده، تقریبا د مشپیتو کلونو ده. هغه سره سیما کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم، ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو، باید هغه د کتاب متن لکه مثلا یاګانې همدغه ته باید واړو. هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د دې تضمین نسو کولای چې اتمن دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې، دا د غالبه پاتې شي. یعنی مثلا که موږ تاسو تیر سل کاله یا یو نیم سل کاله هغه د پښتو کتابت وګورو، په هره دوره کې حتی دغه کتابت تغییر کړی ده. یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یو ژبه ډیر غالبه وای، یو لهجه ډیر غالبه ښکارېدله، بیا وروسته یو بل لهجه ډیر غالبه ښکارېده، حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي. لکه اوس مثلا تاسو کدي خطي خو ته واوړی پېښور د علوم اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیر غالبه ښکارې دي، کوټه یا بلوچستان د علوم اکاډمي او د هغې سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بل لهجه غالبه ښکاري. په افغانستان کې قسم سي د زموږ د معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوي، یا شلو کلونو کې اوس موږ کومه د کتابت لهجه لرو. قسم سي د خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېره د کندهار لهجه نه ده، دا ډېره مرکزي سیمو لهجه ده، ولی دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په بر کې لري، او یو دغسې په نسبي شکل باندې توافق ورباندې شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې زه په همدې شکل باندې لیکل کوم، یو څوک له هلمند څخه هم په همدې شکل لیکل کوي، یو څوک له ننګرهار څخه هم په همدې شکل باندې لیکل کوي، دا به د مناسب یو اندازه توافق په دې باندې لرو، او توافق ښه ده. یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو، او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي. او تر اوسه پورې یو بله نقطه چې باید ورته اشاره وسي، او زما په نظر باندې یو دویم ګام د سید اخیستل کېدلو په حالت کې ده، هغه دا ده چې دغه ګوګل کې کوم ویب سایټونو کې لیکنې شوي وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوي وو، دا چټ جی پی ټي کچېرې تاسو اوس په پښتو ژبه پښتنو څخه وکړي، هغه په یو شکل باندې لیکل کوي، یا جمنا هم په همدې شکل باندې لیکل کوي. او دا دغه سلیکل د سیارام رام موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ور سره برابر کو. یعنی دغه ژبني ماډلونه له موږ څخه زده کړه کوي او موږ له دوی څخه زده کړه کوو. بل اخر آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو په لیکلو کې یو یو سټانډرډ لیکدو ته رسیدو. محلي او کلیوالي لهجه به هغه صفاته کیږي او یعنی د خپل د پښتو ژبې خپل دا او د هر سیمې ژبه خپل دا. یعنی کچې د سهلمن تلار شي د هغه خلکو خبرې اوري خوندورې دي خوږې دي. هم د سیمه مثلا کونړ تلار شي یا مثلا شمال تلار شي جنوب تلار شي مرکزی سیمو کې هر لهجه په خپل ځای باندې محترمه ده. ولې د لیکدود لپاره موږ ارتیا لرو چې په مشخصه شکل باندې لیکدود وکړو چې هغه د ټولو لپاره هم د فهم وړ وي هم د توافق وړ وي تر څو موږ وکولای شو مخکې لاړ شو. زه دا قضاوت نه کوم چې کومه لهجه خوږه ده یا اصلي نه معیاري ده.
بله
یا څه ډول ده خو بلا سره به ټولنه په همدې باندې قضاوت وکړي او ټولنه به توافق وکړي چې اوسې زما په نظر باندې اوس توافق کړی ده.
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو نه مخکې دولتونو کړی وو. د افغانستان د علومو اکاډمي وه، پښتو ټولنه وه، او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیکدود باندې توافق کړی. او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یوه ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپل سیره ویني، خپل هغه خپل فرهنګي مطرح پکې ویني. ورزو یو بل اوریدونکو هم را سره د مسایلو ته بیا تاسو ورسته هم اشاره وکي. جهاني صاحب مهرباني وکي، د ژوند رنگونه پروګرام د ازادي رادیو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، خبرونه ته خراج لست. مهرباني وکي جهاني صاحب، ته څه دی ویلو لري یا هغه مسائل چې دوی مطرح کړي؟
مننه روغ اوسېږي. بلکې تکل صاحب وګوره، دغه جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر لکه تاسو خبرې وکړې ډېره معنی وایه نه پنځو کې هم بعضې اوقاتو کې زمونږ نو ډېر عمرو کې دفتر وکړي په دغه صاحب یو اکاډمیک یو ټیوب هم دشي ډېر تضاد کېدو سره. نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي دوی مقابله کوله دوی ته سره معلومېده چې د دشي تضاد وجود درلود نه درلود. یعنې په زیاتره جوی کې خو د سو پوهنتونو ته یاد کړي غزنی کې ویل خوست پکتیکا کې ویل تقریبا نو کابل پوهنتون کې. نو په دغه جوی کې خدای وقت دې وستاجي کړی تقریبا ان د خپل عمر ته پوره کړی. نو په دغه سره ما سوال وکړم یعنې د شپې کوشش خلکو ډیر کاوه یعنې تاسو ته ګټره معلومې ده چې پښتو سره چندانې خلکو چې علاقه نه کوله. نه په غوږ موږ تاسو پښتانه چې کوشش کوو چې باید تری مزامین به ویل نه کوشش کوو زیاتره خلکو یو څه دا چې خلک په حالو یعنې تقریبا هغه آینده خپل ژبه ته احترام درلود. نو هغه په هغه کوله خپل اسوانې کول چې باید موږ هغه ونه کوی یعنې دقیقه خپل ژبه کې وسیو. نو دا څه باندې ما سوال وشي تازه خو وجود درلود نو تاسو مقابله کوله کوم نه کوله.
کور مودم ډیر زیات مننه احمدی صاحب. جهانی صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرو ته څه ځواب لري؟
کرکټه وایم چې ما مایس وخت دې لپاره هڅه نه کړې چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وکړم. یعنی ما هڅه نه کړې چې مثلا یو څوک په فارسی غږیږي زو ته مولي پښتو نه غږیږي یا ذات من هغه ارجه کې پښتو غږیدلایم. دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتون زموږ ملي ژبه ده. دې ژبه مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای لچانه دې وختنه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتون غږیږي یا ولې په دری باندې نه غږیږي زما په نظر باندې مناسب او دسي چلند نه ده چې هغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا پښتانه مخاطب دي دلته هر ځای اعتراض لري. ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي، د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریځ دا شاید کچیرته دی ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبینی که څوک د دفاع لپاره کوي هغه نامناسبه ده. حتی که څوک وایس په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دری ژبې لپاره دا مبارزه کوم دام زما په نظر باندې نه حق ده. تنه د پښتو لپاره نه حق نه ده، د دری لپارم پناه حق ده دری وجود وکی لپارم پناه حق ده بجره بیاروان ده یه دی قوم پاساس بندی یه دی سمت پاساس بندی حتی ده دی مطرح کول او پام دیاروان بانی پالیسی تدبی کول ده طول نامناسب اقدامات دی متاسفانه پا تیرو شلو کلونو کیم هم ده وسم و حتی پا تیرو پنزوسو کلونو کمو گوایو دا مسائل همیشه مطرح شوی دی یو تعداد خلق گولو چلو خپل قدرت نیسو استفاده کولا مقابل جبایی تذیب کولا حتما وی پختو پا مقابل کم دا غصی کارون شوی حتما دی دری جبی پا مقابل کم دا چاره شوی دی حتما دی وزبکی جبی پا اروان بانیم سیستماتیک تو گباندی هم دا سکار شوی دا
چاره مغام ولی دا سفکر کوی جهانی سب لگه شرح که چی پا چه دلیل نتیجه نور که یا ولی خکار نده
یعنی زما په نظر باندې دا دا شیان کرک زیږوي که چیرته مثلا تاسو په چا باندې اعتراض کوئ چې هغه حتما پښتو وایي در حال کې چې هغه پښتو نه ده یا پښتون دی پښتو مخاطبین پښتانه نه دي دا مثلا هغه دې ته نسی واداره کولای چې هغه حتما تا کار وکړي دما به نظر تو ټولو ښه خبره دا ده زیاده بسنس دی بل چا ځای ونیسي یعنی خپل ځای خلق کوي مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي یو اقدام وکړي د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغه خلکو کړی دی چې په روشلو کلونو کې کتابونه لیکلي په روشلو کلونو کې میلیونونو سپی دولتی اسناد ترجمه کړی دی پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړی دی چوکاټونه جوړ کړی دی د موسساتو لپاره د نورو شیانو لپاره هغه خلکو چې ژبې سیستم ته داخله کړی دی هغه خلک دي ژبې ګوګل ته داخله کړی دی هغه خلک دي ژبې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړی دی نه هغه مثلا
د ستاسو د خبرو لنډیز که زه سم وایم چې زه سم پوه شوم دا دی چې په نورو کار ملري خپل ژبې ته کار وکړي همدغه څه
دقیقا
ښه دوام ورکې میره بني
مننه زما لیدلوره همدا شاید او دغه اوسنی کار کوم چې زما سره په مدو څو ورځو کې یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول واړون ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته ګروپ نه لیدنه کوي او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي چې دی خدمت غږ ډیر په لوړ غږ باندې کوي ولی کله چې په عملی شکل ورته وسی وروره فقط یو دقه وخت مو په دې باندې مصرف کړي چې دا غږ مو دلته ثبت کړی هغه نه کوي یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډیر کوي موږ خلک په نورو نیوکه ډیره کوي موږ خلک همیشه داسې فکر کوي موږ څخه خلکو حق اخیستی ده موږ قرباني شوي یو ولی په عمل کې ازما په نظر قربانی ټول قربانی دی ازبکان هم قربانی دی ازبکی ژبه هم قربانی شوی پښی ژبه هم قربانی شوی دری ژبه هم قربانی شوی پښتون قربانی شوی هر لهجه هم قربانی شوی ټول خلګم او یای څوکم نه دی شوی
بله
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په همدې خاطر باندې کارم نه کوو یعنی واقعي او غزنا کار ډیر کم خلک کوي
مننه موږ ژمنه کړی و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخه شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لري په دې ټولنه کې تاسو څه کوي چا سره څوک پکې را ټول دي او هغه ورزنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر پالوي مګدی هڅو پنوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی یا ټولنیز بنسټ می جوړ کړی دی دا په رسمي شکل باندې له دولت سره هم راجستر ده یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده زه د دې کار یو برخه یم او دې کې نور غسځوانان دي ځنې مخکې راغلي او ځنې وسنې راغلي دي او ټول غټه هڅه دی مګدا ده چې افغانان یو بل سره ونښلو او له موهیت سره او دولتي ادارو سره یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل ووسی یو مرکز ووسی دلته خلک راټول شي یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلای شم یو دا چې یو مجله چاپ او د هڅو په نوم باندې دا او لنې کمرغه بده غوړه جو کې شپږم غنم تیار شوی د نشر ته ماده ده سیم په چاپی بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې
د ټولنې نوم هم هڅوب دی او د مجلې خبرنیز اورګان نوم هم هڅوب
دقیقا و هڅوب هیڅ و بیدا او په المانی ژبه باندې لکم هڅوب غوندلې کله یعنی د سی پی جی باندې ظاهر د کتو کې سرچ کوي کولای شي پیدا کی او د 2022 کال ل فایل څخه ونیزي غونډم درلودلې دی افغانانو د همغږي مرکز پونم باندې مې وزای ورته انتخاب کړی وو دغه جلا پانه چلا چلا کړی وو چې تقریبا هڅې ټولې ام دی اورګان ویولې هم مختلفو نمونو باندې دی لپاره چې ارپالې ته جلانو ورکړو البته مګارونه غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلي او ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا فقط دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي هغه خپل کلتور کې ناست لري بندارونه لري مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کینی هم دې شکل باندې موږ کېناستلو یو چای مو څښلو خو غونډه بیا یو اندازه ټکنه شوې ځکه ملګری اول سره غلې و ډېر خلک کار نه درلود بیا ورسته خلک ډېر کارونه کې مصروف شول او دې ترڅنګ موږ دی مثلا د پښتو ژبې د مورنۍ ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او بدغه ورځو کې او ستر پروګرامونه جوړو په هغه کې ځوانان راځي په هغه کې اتن وي په هغه کې غونډه وي په هغه کې خبرې وي تقریرونه وي د ازادۍ په ورځ باندې سړي اساده توښتما یا د اګوست 19 د پټرو کلونو کې مو برنامه او خبرونه جوړې کړې وي موږ په شکل او په دغه هڅو باندې لګیا یو او لاډیرو رضاکارو پلټ کې لاډیرا خلک څخه مسولیتونه واخلي البته تاسو ته معلومه ده دلته خلکو ژوند ډیر مصروف او ستړی ده او ډیر سخت ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک غدي خپل رسمي او شخصي مصروفیتونه ترڅنګ وپالي
جهانی صاحب تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې ځینو ځنګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه کار شو په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي متاسفانه د امدغو کرکو البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ یو د بل پر وړاندې د بل د ژبې د بل د قوم د بل د اصلیت او فرهنګ د دې په باب څرګندونې کوي دوه ورځې پنځه ورځې په یو ټولنه کې سره راټول شي بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګری هم در سره دي په دې کې لدا سه پیښو سره مخامخ شوی یاست
موږ شخصا لدا سه پیښو سره ځکه نه مخامخ شوی چې د موږ فاصله نامه کې هم دالې کلی دي زموږ لپاره قوم سمته ژبه او انجادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي موږ ټول خلکو ته په یو سترګه او په برابر سترګه ګورو او حتی زموږ یو ځانګړی هڅه چې مې مخکې یادونه ونه کړه هغه دا ول چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نتورک جوړ کوم دا چې د خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونیول شي یو بل وپیژني او یو بل څخه مرسته وغواړي مګله ډیرو نه حدونو سره نورو نه حدونو سره تماس نیولای ولا و سره کینست ولا و سره غډي غونډې نیولې دي او موږ هم دغه مسلې ته متوجي یو ځنی دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په دې مواردو باندې بحث کړه او زما خپل نظر دا شید چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یو واځي د کرکې زیګندم نه دي مسله د نتورک کم د نتورک په معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې لمه سره ډیر زیات پښتانه لګری دي، نو ځکه چې سړي وي خبرونه دي وي پروګرام پاړون باندې خبره نشر کوم، ډیر هغه زما پښتانه ملګری دا خبر ویني او راځي په مغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي. له یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسیدونکو ده په افغانستان کې، دغه نیټورک کې ډیر هغه د مالستان او د دایکندي او د جاغوري ملګری دي، نو هغه څکله پوسټ کوي ما ته نه راوسیږي، یا دغه ستوریز نه وینم، دغه د پروګرام او خبر نه برنامې نه زنه خبرې کوم. دی یو بل بدخشانی ملګری یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرې غنو بینان، ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د لامل شوی دي چې موږ فاصله ولرو، ولې دا فاصله قطان دي کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دي، ولې متاسفانه هغه سپیکیم شوی دي وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغه سي عمومي برنامو کې راغونډيږي، بیا ما هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د اړوند خبرې کوي. نو موږ سره ډیر نور ملګری همغږي وي، اند نور قومونه او د نور سمو خلک چې یو د صحت باید وشي چې هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي او حتی لري او فکر لري چې له نور سره په کډه باندې کار وکړي، ترڅو موږ یو دغه سي سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې دګړګه دګټ کار زمينه برابر شي.
په جرمني کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلي دغه د چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي، او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمني کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري، دوی اندېښمن کړي دي د دغې ستونزې د حل خلاره نه لري، ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپلې پریکړې غو کوي، ولې په هر صورت د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره د دغو ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول په ټولنه کې کولای شي دوی مدغم شي یا انټیګریټ شي په انګریزي اصطلاح، څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا د کریمینل سی دوی ورته وای کنه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختم شي او راشي خپل عادي ژوند ته له خپل کورنۍ سره ژوند وکي او له دغه لویو ستونزو نه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود او دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپارمان کې اوسي مرسته وکړي. د همدې لپاره هم دې مجله کې لارښوونې موجوده دي، د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې، د المان د جزایي قانون اړوند مو دنی ماده دلته راړل دي، المان کې د لایسنس اخستلو موارد مرړل دي او موجود دي، په المان کې د ژبنیو کورسونو د پیدا کولو معلومات هم غلطه موجود دي، او ټول هغه څه چې موږ فکر در رسیدو یا مخکینو ملګرو یا ورستنیو تجربه کړی وو دا ټول هم غلطه لیکلي وو. په عرب برنامه کې هم دې یادونه کړې، موږ ډېر هڅه هم دا شیدا او د دې ترڅنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو مامي شغل کړی دی، او په همدې هڅه کې هغه خلک چې کبه هم زما د غاوري افغانان دي، زما په نظر باندې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن متغیر رانه سو وستلای، زما په نظر باندې مسله دا سینه د په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلای شي. افغانان هر څومره زر سي ټولنه کې انټیګریټ سي، هر څومره زر سي له تیماجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي، هر څومره زر سي د دین روانو به عدالتي په وړاندې په مسولانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جک کې د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پریکړې چې کوي هغه هم د وضعیت ګوري چې د خلکو دفاع څومره د خلکو اعتراض څومره د خلکو خپل دریځ څنګه ده. نو موږ زما په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارګر ونه اوسي، خپل د یو اکټیو اورګان پایس باندې یا عنصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو جانداد جهانی، افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي، د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې تر سره ملمو لدوینه مننه کو، او لته سه هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واوریده. لهغه اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیر زیاته مننه کوم. دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل خبرونه د خدای پامان.